السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی د ازادې رادیو د نن ورځې د درېمې خبري مجلې سره زه حمید مومن له تاسو سره په دې خبري مجله کې درته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د ولسي جرګې د غړو او افغان کتونکو غبرګون نه لرو. د هماورې چې په کابل کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون یو شمېر محصلینو نن د شپږمې ورځې لپاره د پوهنتون د نوم د بدلولو په اعتراض کې مظاهره کړې. د سیمه ایزو مسلو په اړه هم درته رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه دغه چې جاناقه الکوزه وړاندې کوي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به جدي ستونزې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د بشار الاسد رژیم مهم شریک دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن په مرکزي اسیا کې سخت ستونزې رامنځته شي. کاملوف ویل دا څرګنده ده چې د دې ډول حالاتو له امله ممکن د افغانستان په داخل او شاوخوا سیمو کې د متخاصمو ډلو ترمنځ جګړې پیل شي، بنسټپالنه، افراطیت او د نشه یي موادو قاچاق زیات شي او په ټولې سیمې کې به شخړې رامنځته کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ستونزې د حل په اړه ویل
In the unfolding situation, the most acceptable
د داسې یو حالت رامنځته کېدو په صورت کې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د تماس یوه ډله جوړه شي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه او دغه راز د امریکا متحده ایالات، ناتو او روسیه هم پکې شامل شي. د بدخشان والی وایي په وردوج ولسوالۍ باندې د طالبانو یوه حمله پر شا تمول شوې ده. د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته ویل په نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرغوب له هم رسېدلی او د ملا سمت په نامه یو قمندان هم ټپي شوی دی. د وردوج ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو نن ماسپښین ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته له تېرې شپې راهیسې دوام لري. طالبانو ادعا کړې چې وردوج ولسوالۍ نیولې او شل پولیسي نیولې دي، خو چارواکو د هغوی دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم بدلولو مسله به چې یو شمېر محصلانو ورسره مخالفت کړی جمهور رئیس حامد کرزي ته راجع کړي. نوموړي وروسته له هغې دا خبره وکړه چې نن هم یو شمېر محصلان د برهان الدین رباني په نامه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نومولو پر خلاف د اعتراض په توګه د ملي شورا مخې ته راټول شول.
مونږ غواړو چې د تعلیم او تربیه یا ښوونه او روزنه پوهنتون کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. نه غواړو چې د یو حزبي ګوند مشخص په نامه کې تحصیل خپل تحصیل وکړو.
د افغانستان حکومت د سولې د عالی شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین په مناسبت د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخې تیر شوی سړک د نوموړي په نوم کړل. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو لوړ عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د دوو سیمه ییزو قمندانانو تر څنګ د هغوی اته تنه وژل شوي. د هرات د والي وایند محیالدین نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شیندن ولسوالۍ ته د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال ملا اختر او د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي شورا مشر ملا سلطان شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه آزادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي ایران د سوری د رژیم تر ټولو مهم شریک دی. کلینټن د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل راځئ چې په ډاګه وغږیږو، ایران د سوری د رژیم تر ټولو مهم شریک دی. تېره اونۍ یو جګپوړ ایراني ډیپلومات په ډاګه وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب غړي په سوری کې فعالیت کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تهران به په دمشق کې د خپل نماینده او دوست د ساتنې لپاره هر څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سوری مخالفانو ته د نوو وسایلو لپاره چې تر ډېره حده مخابراتي وسایل دي د 15 میلیونو ډالرو او د بشري مرستو لپاره د 30 میلیونو ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. فرانسه او انګلستان هم د سوری مخالفانو ته د میلیونو ډالرو مرستو ژمنې کړې دي. د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي هم د سوری دوستان په نامه غونډه کې په سوری کې د انتقال په اړه خبرې وکړې او د امنیت شورا د دایمي غړو د توافق مسله یاده کړه. په جنیوا کې یو شی مهم و او د امنیت شورا 5 دایمي غړو ورباندې توافق کړی و، هغه دا و چې موږ باید د انتقال مرحله پیل کړو. د انتقال له مرحلې څخه مقصد د بشار الاسد رژیم بدلون دی چې ځای پر ځای باید بل رژیم ونیسي. په دې کار سره باید د سوریې د خلکو هیلې او حقوق پر ځای شي. په عین حال کې عراق د سوری د یو سیاسي انتقال په خبرو کې د منځګړتوب لپاره پلانونه وړاندې کړي دي. په زرونو کسانو نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د بنسټپالې ډلې سنی تحریک فعالان هم پکې ول، د ښار په عمومي سړک جنا روډ لاریون وکړ او یو شمېر کسانو د امریکا بیرغ تر پښو لاندې کړ. د کراچۍ د پولیسو جګپوړی مامور شفیق احمد وایي په مظاهره کې شاوخوا 15,000 کسانو ګډون کړی و، خو د مظاهرې تنظیمونکو دا شمېر میلیونونه ښودلی دی. او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د جمعې په ورځ د بغداد په شمال کې د تکرت ښار په زندان باندې حمله له داخل څخه تنظیم شوې وه. وزارت په اعلامیه کې ویلي د زندان د ځینو ساتونکو او بندیانو ترمنځ جوړ جاړی شوی و. د کورنیو د ملاقات په جریان کې وسلې زندان ته داخلې شوې وې او د زندان د بلاکونو ساتونکو قلفونه خلاص کړي ول. په تکرت زندان کې 303 تنه بندیان ول چې د 30 القاعده غړو په ګډون 102 تنه په تیښته بریالي شوي دي. دا کسان اعدام ته منتظر ول. عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د تکرت زندان په پیخه کې 14 امنیتي کسان او 4 بندیان وژل شوي دي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس هم په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په اړه متضاد خبرګونونه څرګند کړي. ځینې له وخت نه مخکې بولي
د پاکستان سره چې د ډیورن مسله روښانه نشي د دوی پیمان امضا کول دا د درمخه خبرې دي،
خو ځینې نور بیا په مشروطه ډول غواړي.
پاکستان سره د استراتیژیکو همکارۍ په ارتباط زه یو خامنه قدم بولم، اما باید مشروط وي.
په دې مسلې د کتونکو نظرونه هم درته لرو. په کابل کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون په لسګونو محصلینو نن د شپږمې ورځې لپاره د پوهنتون د نوم د بدلولو په اعتراض کې مظاهره وکړه.
موږ غواړو چې د تعلیم او تربیه پوهنتون کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، نه غواړو چې د یو ګوند مشخص په نامه کې خپل تحصیل وکړو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانې لپاره نوې قمندان ټاکل کېږي. د سیمې په حالاتو هم درته ځینې رپورټونه لرو. او دا هم د روان خبری مجله لمړی موضوع. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول مخکې له وخته غړي. دوی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ول ترسو چې د دوړو هوادونو ترمنځ شته ستونزې هواري نشي، لازمه نه ده د تړون لاسلیک شي. ځینې بیا په دې نظر دی چې د شرطونو د ایښودلو په صورت کې د تړون لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته ستونزو له امله نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک شي. دوی وایي تر څو چې د هیواد په ختیځو ولایتونو د پاکستان راکټي بریدونه دوام ولري، د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول ورسره بې معنا دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې پاکستان له 10 کالو راهیسې د هیواد په ورانۍ او د افغانانو په وژلو کې لاس لري. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی وویل
د پاکستان سره چې د ډیورن مسله روښانه نشي د دوی پیمان امضا کول دا د درمخه خبرې دي. مولوی عبیدالله زاکری 1500 امضاوي ټولې کړې دي، پر افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکړې ده. هغه څوک نن موږ ته مسلمانۍ راښیي چې موږ دوی ته مسلمانۍ ورښولې ده. حکومت کې ځینې خلک ستا په لوړو چوکیو کې چې تر اوسه پورې د غلامۍ توکونه په غاړه کې دي، موږ پر هغه خلکو باندې دا غږ کوو د خدای په لحاظ پر خپلو خلکو باندې زړه وسوځي.
زینو وایل اوس مهال په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو کې پاکستان ګوښه شوی دی او د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول ورسره مناسب نه دی. د جرګې ځینې نور غړي بیا د دې سند د لاسلیک کېدو هرکلی کوي او وایي چې د سند له لاسلیک کېدو د مخه باید په مقابل لوري یو لړ شرطونه کېښودل شي. ډاکټر نوربت خان منګل وایي
پاکستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ په ارتباط زه یو خامنه قدم بولم، اما باید مشروط وي، باید تضمین ولري چې موږ څه غواړو دوی څه راکوي او دا باید څه تضمین شي.
جمهور رئیس حامد کرزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په حاشیه کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره موافقې ته رسیدلی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیک تړون مسوده بشپړ شي. لدې مخکې افغانستان له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کتونکو هم وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک مخکې باید لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانۍ ستونزې هوارې شي. دوی د داسې اړیکو د رامنځته کولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی د باور فضا په رامنځته کولو هم ټینګار کوي. د دې موضوع نور تفصیل زبیر شمن وړاندې کوي.
افغانستان په تیر یو کال کې د هند او امریکا په ګډون له یو شمیر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه د هغو همکاریو او دوستۍ پر بنیاد کړي چې په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره لرل، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په اړه له دې برعکس فکر شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستانی د شنبی پورز ازادي رادیو ته ویل د دې سند خبره په داس حال کې کیږي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د پوینه د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کړې دي.
مو اول باید از رابطه مو با پاکستان یک تعریف داشته
دی. وایي مونږ باید لمړی له پاکستان سره د خپل اړیکو یو تعریف ولرو، خصوصا په درې څلورو وروستیو لسیزو کې چې پاکستان تل د خصومت له دروازې څخه رامخته شوې دی. زما په نظر لمړی باید باور رامنځته شي، داسې کانفرنسونه جوشی چوکړای شي، اعتماد رامنز تکړی له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له مسلې سره جوخت له دغه هیواد سره د ډیورن د کرښې موضوع هم راپورته کیدای شي. خو ښاغلی کوهستانی وای د ډیورن مسله دا سند چې افغان حکومت یې په دارنګ سرحدونو حل کړي، بلکې افغان حکومت په دې اړه هر پریکړه باید د افغانستان د خلکو د ټول پښتنې لاره وکړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې راپورته شوه. په دې غونډه کې توافق وشو چې د دې تړون مسوده باید د 2013 کال تر پایه بشپړ شي. د کابل د حقوقو د پونځي استاد ودیر صفای وای افغانستان باید په دغه سند کې له نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو داړو د لمنځتلو او تر کراچۍ بندر پورې افغانستان ته د ترانزیتي لارې د ورکولو مسله مطرح کړي. دوی وایي پاکستان باید زموږ په وړاندې د ترانزیت لاره هیڅکله ونه تړي. همدارز له افغانستان او هلته له افغان کډوالو سره ښه روابط ولري، ښه ګاونډیتوب، د یو بل درناوی کول، د یو بل د ملي ګټو درناوی دا باید مراعات کړي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه مذاکرات وکړي. افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند تر ټولو اول د پاکستان له سیال هیواد هند سره لاسلیک کړ.
خبری مجله اوری
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وای چې د کابل د خوانې او روزنې د پاهنتون د نوم له بدلولو سره د محصلونو د مخالفت مسله به جمهور رئیس حامد کرزي ته وړاندې شي. نن د خوانې او روزنې پاهنتون یو شمېر محصلینو د برهان الدین رباني په نوم د پاهنتون د نومولو پر خلاف د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او هڅه کوله چې وکیلان د شورا ودانۍ ته پرې نږدي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې.
د خونی او روزنی د پوهنتون د نوم له بدلیدو او پاړی له راپورته شویو پر لپسی مظاهره وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې په دې اړه بل ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي. د خونی او روزنی پوهنتون محصلینو د شنبې پر ورځ هم د پروفیسور برهان الدین رباني په نوم د دې پوهنتون د نومولو پر خلاف د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړي. مظاهره چې د ملي شورا د دریو دروازو مخې ته راټول شوی وو او د شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ننوتلو مخنیوي کاوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د مظاهره چانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې د محصلینو نو او زینو استازو په ګډون به یو پلاوی د خبرو لپاره ولسمشر کرزی ته واستوي.
تقاضای محصلینو
د محصلینو غوښتنه ما د ولسمشر لومړی مرستيال ته هم وړاندې کړه، خو هغه له حل څخه عاجزي وښودله او ویل چې کله ولسمشر راغی نو کېدای شي په دې اړه پریکړه وکړي. کېدای شي ناصری صاحب، لالای صاحب له شلو تنو محصلینو څخه لیست واخلي چې کله ولسمشر صاحب راغی نو له نږدې ورسره خبري وکړي او کومې غوښتنه چې لري مطرح کړي.
د شنبې پر ورځ مظاهره چانو ادعا وکړه چې د ولسی جرګې یو غړی قاضی نذیر احمد حنفی پر مظاهره کوونکو موټر ورتاو کړی او درې تنه یې خو کړی دي. قاضی نذیر په ولسی جرګې کې د هرات استازي دي او د جمعیت اسلامي د ګوند مهم غړی هم دی. مظاهره چانو ویل تر سوچ ملي شورا د یاد پوهنتون نوم برته د خونې او روزنې په نوم نکړي نو خپل مظاهره ته به دوام ورکوي.
دا دغه دروازه نه کومه جګړه موږ خبر چې راغله دلته دی چې زه هغه وکیل چې کومه راغله لازم چې نمبر ټیلو زه وهم از ما څخه کومه ما خپل سي دي ډکوله دغه سره مې راکړ مې نه ټلیفون واخله نور د سپډلو نه نوته
محصلینو ادارت کړ چې ګنې په موټر سوتنه ټپین کړی دی. د افغانستان ولسمشر د برهان الدین رباني د وژل کېدو په لومړي تلین د ښوونې او روزنې پوهنتون او د دې پوهنتون مخې ته پروت سړک د نوموړي په نوم کړل. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د روان کال تر پایه تبدیل کړي او پر ځای یو بل جنرال په داسې حال کې د ناټو او امریکایي پوځیانو قومندان وګماري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر په کمولو پیل کړی دی. جنرال جان ایلن له 2011 میلادي کال څخه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دی. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان ایلن تبدیلی شي او پر ځای راتلونکی کال د امریکا د پوځ د سمندري پلویو ځواکونو بل جنرال ټاکل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ. سپینې ماڼۍ په پام کې لري چې د سمندري ځواکونو د قول اردو مرستیال قومندان جنرال جوزف اف ډنفورد د جنرال جان ایلن پر ځای ونوموي. جنرال جان ایلن د 2011 کال د نیمایي راهیسې په افغانستان کې د نړیوال څوکونو عمومي قومنده پلاس کې لري. د امریکا د نوي امنیت مرکز په نوم په واشنگټن کې د یوې تحقیقاتي موسسې غړي او متقاعد جنرال ډیوډ بارنو وویل جان ایلن برطرفه کیږي نه، بلکې ولسمشر اوباما غواړي چې یو بل څوک چې د افغانستان د اوسنۍ ستراتیژي معمار یا جوړونکی نه وي د افغانستان جګړې ته تازه کتنه وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د بدلېدو وړاندیز په یو خطرناک وخت کې او په داسې یو حالت کې کیږي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو هلې ځلې په اوج کې دي. په نظر کې ده چې جنرال جان ایلن د جنوري په میاشت کې افغانستان ته لاړ شي، خو د ده پر ځای افغانستان ته تلونکی قومندان جنرال ډنفورد تر دې مخکې په افغانستان کې پوځي خدمت نه دی کړی. د پینټاګون ځینو چارواکو ویلي چې ډنفورد به چې په افغانستان کې تجربه نه لري ډېر مرستندوی نه وي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، یو داسې قومندان ته اړتیا ده چې د قواوو د استلو لوجستیکي چارې اداره کولی شي او له سپینې ماڼۍ او افغان چارواکو سره د معاملې وړتیا ولري. امریکایي مقامات وویل جنرال ایلن به په اروپا کې د قواوو ګډ اعلی قومندانونه مول شي، خو په دې چوکۍ د ده ټاکل کېده د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. جنرال ایلن حاضر دمه له خپلو چارواکو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه څومره پوځیان باید په څومره وخت کې وایستل شي او څومره له 2014 وروسته پاتې شي. د لاس انجلس ټایمز له مخې پوځي قومندانان ممکن هڅه وکړي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي، خو سپینې ماڼۍ چې په انتخاباتي چارو مصروفه ده تر اوسه پورې دا نظر تصویب کړی نه دی.
بلور د ازبکستان خبرداري ورکړی ده چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دې هیواد کې جدي ستونزې راپورته کېدای شي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د تماس یوه ډله جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په دې هیواد کې جدي ستونزې راپورته کېدلی شي. عبدالعزیز کاملوف وویل وسته روښانه شوې چې د بهرنیو سرتیرو تل وتلو وروسته به په افغانستان کې سیالې ډلې او د دوی شاوخوا قوتونه په خپلو کې ښکېل شي. نوموړي زیاته کړه
دی
وایي د 2014 میلادي کال په پای کې چې د حساب ځواکونه افغانستان څخه کم شي او د دې هیواد د امنیت د ساتنې چارې نه و جوړ شو افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي، نو ممکنه ده چې جدي ستونزې په دې هیواد کې رابرسېره شي. نن دا روښانه ده چې د پیښو دا ډول پرمختګ به په افغانستان کې د سیالو ډلو او د دوی د شاوخوا قوتونو ترمنځ د ښکېلتیا سبب شي. سختدریزي او بنسټپالنه به وده وکړي او د نشه یي موادو قاچاق به هم زیات شي چې په ټوله سیمه کې به ستونزې پیدا کړي. خاغلی کاملوف وړاندیز وکړ چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره د تماس یوه ډله جوړه شي. کاملوف وایي په دې څرګند وصیت کې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره تر ټولو د منلو وړ لاره دا ده چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د تماس یوه ډله جوړه شي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو، ناټو او روسیې په شمول د افغانستان ګاونډي هیوادونه شامل وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف وویل د دې ډلې د جوړېدو هدف به دا وي چې په افغانستان کې به د ښکېلو خواوو ترمنځ جوړ جاړی راولي، څو یو داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې په پوځي او سیاسي جوړښت کې به یې د دې هېواد بېلابېل قومونه او مذهبي ډلې برخه ولري.
اخوا روسیا وایي چې غواړي له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په افغانستان کې له ناټو سره په ګډو پروژو کې خپل کار ته دوام ورکړي، خو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره تړلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په امریکا کې خبریالان ته خبرې کولې وویل له ناټو سره د روسیې ګډې پروژې ډېرې مهمې دي. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوډ سیفی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناټو او روسیې ترمنځ همکاري باید وروسته له 2014 میلادي کاله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلو په اساس وي چې په دې اړه تر اوسه هیڅ کومه فیصله نه ده کړې. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو د جمعې پورس په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وکړه. دغه په وینا اوس د همکاري د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک په بنیاد ولاړ دي. اوس وایي د دې فرضیې په اساس روان یو چې که چېرته ناټو وروسته له 2014 کاله د روسیې د همکاریو اړتیا لري، نو دا به د هغې فرضیې پورې اړه ولري چې باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا به تصویب کیږي. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په حواله د پروګرام په افغانستان کې د متحد ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لپاره د دې لویو ستونزو په نظر کې نیولو سره چې د پاکستان په لارې د کارګو مالونو د انتقال په ارتباط لري ډیر حیاتي دي. د ایترتاس خبری آژانس په حواله اوسمهال ناټو له روسیې سره یو لړ موافقې لري چې په افغانستان کې د همکاریو لپاره ورسره کړي دي. د الکساندر ګریشکو په حواله روسیا د ته تیار ده چې په افغانستان کې له ناټو سره خپلې ګډې پروژې پراخې کړي او له دې سره به نور هم یو ځای شي، خو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک غوښتنه کوي. هغه یو ځل بیا دا څرګنده کړه چې ناټو اوس پلان جوړوي چې وروسته له 2014 کال خپل نړیوال سولسات ځواکونه به ټول له افغانستان وباسي. روسیې سره دا پوښتنې هم شته چې د شمالي اتلانتیک دا تړون به وروسته د 2014 میلادي کاله په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو او همداشان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د خپلو هډو د ساتلو پلان لري او کنه. ګریشکو وایي دا ویلی شو چې ناټو به په افغانستان کې د ځواکونو د روزنې لپاره د اجازه په خاطر د امنیت شورا ته مراجعه کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت هیله لري چې د تاجکستان د پایتخت دوشنبه وروستۍ غونډه د پدیدې پر ضد د مبارزې په برخه کې ګټوره تمام شي. په دې اړه د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له سلاکار انجینر زبیح الله دائم سره نن نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې د عمده پریکړو او ژمنو په اړه ترې پوښتلې ده.
په دې مجلس کې همدغه چند دوی لاسلیک یا توافق وکړل چې باید په راتلونکي 15 کارونو کې 10 هیوادونه په مختلف برخو کې معیشت بدیل، تنفیذ قانون و دې موردو کې باید دوی یو بل سره نږدې همکاري او نږدې همغږي به ولري.
نو د افغانستان لپاره دغه تړون یا دغه غونډې یا دغه پریکړې ګټه د افغانستان لپاره جناب دائم صاحب څه دی؟
تاسو ګورئ افغانستان یو هیواد دی چې تنها کوکنار کوي، هم مادي مصرف یا دي تقاضا په نور هیوادونو کې دي. دا نشستونه د دونه موثر دي چې یو بل سره همکاري به وکړي او د دې همکاري پر بنسټ دوی باید په خپل هیوادونو کې د تقاضا په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي چې کله چې تقاضا په نور هیوادونو کې کم شي طبعا دا د کښت پیسې کې هم مثبت اغیز لري.
د ګډو سرحدونو په برخه کې د فعالیت کولو څه پریکړه هم شوی؟
دا یو د تقاضا په برخه نه و، د تنفیذ قانون په پیسې کې دوی یو بل سره نږدې همکاري ولري، نږدې معلومات یو بل سره شریکوي او د هغه مافیا یا هغه قاچاقبران چې د دې هیوادونو یا د دې هیوادونو په سرحدونو کې فعالیت لري د هغه د منځورلو په پیسې کې دوی جدي اقدامات ولري.
افغانستان له څنګه شتاس یادونه وکړه د ډیر کوکنار واقعا تولیدوي د نړۍ پساته، ولې پاین حال کې تقاضا مهمه ده، قاچاق مهمه ده او هغه مواد چې دغه کوکنر په ایروینه بدلی هغه بهر څخه راځي. آیا په دې اړه هم څه خبري اترې او څه پریکړې سوي دي چې په دې مخنیوي کې څه وسی؟
تقاضا چې په ټول نړۍ کې وجود لري 3000 متریک ټونه د تریاک تقاضا دي چې د 2800 متریک ټونه د ایروین تبدیلیږي چې 10000 ټونه د پریکرسرونه یا تیزابي موادونه د ارتیا لري. دا تبن پرمختللي هوادونه د قاچاقيږي، پدی مثلا پدی مجلس کې بس شوې ده.
آیا په دغه غونډه کې د دوشنبه د کوم پریکړه فیصله هم شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د مخدره موادو د لابراتوارونو پر ضد یا د تولید پر ضد ګډ عملیات به هم شریکیږي په ځانګړې توګه په افغانستان کې؟
نه، دا رقم موافقه تر اوسه پورې نه دي شوې.
تاسو له دنیا څخه او له سیمې څخه هغه لازم مبارزه چې د مخدره موادو پر وړاندې کیږي په مجموع کې په افغانستان کې په سرحدونو کې په منطقه کې ترې راضي است؟ تاسو وزارت کې بعد هلی ځلې زیات شي.
یو د افغانستان حکومت په دې عرصه کې کولای نشي چې موافق سي په دې مبارزه کې یا په دې برخه کې. نور هیوادونه هم په دې برخه کې اقدامات کوي، خو دون اقدامات چې باید مثبت نتیجه به ولري تر اوسه پورې نه دي شوې ده. همدا مجالس، همدا کنفرانسونه یو بل سره دا مسایل شریکوي چې په دې نقطه کې یا په دې برخه کې دونه مشکلات دي، باید جدي اقدام وسي یا تدابیر ونیول سي چې باید څرنګه رای حل پیدا کړو.
د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت سلاکارو چې د تاجکستان د غونډې په اړه معلومات راکول. بلورته په ننګرهار کې یو شمېر محصلین د لیلې د نشوالي له کبله په پوهنتون کې خپل زده کړې پرېښي دي. دوی په دې اړه له ولایتي چارواکو سره هم خبرې کړې دي چې تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورت کې اورو.
د ننګرهار په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې له نورو ولایتونو څخه راغلي محصلین وایي دوی د لیلې د نه موجودیت له امله زده کړو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یادې ستونزې د حل په موخه تېره ورځ په سلګونو محصلین د دې په موخه راغونډ شوي وو چې د ولایت له مقام سره خپلې ستونزې شریکې کړي. د دغو محصلینو له ډلې یو څو تنوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی شاوخوا ټول 300 تنه محصلین دي. دوی د یو څو تنو محصلینو کیسه هم کوي چې په ډیرو سختیو سره پوهنتون ته بریالي شول، خو د لیلې د نه موجودیت له امله د پوهنتون پریښودلو ته اړ شول.
انډیوال می کامیاب سودل ته پوهنتون ته او کله چې پوهنتون ته مجرال او لیلې نه واغې اقتصادي ستونزه درلودل. تاسو باور وکړئ هغه تقریبا 208 نوی نمرې وړې چې د ډیرو پانځن سره د حقوق او د اقتصاد کمپیوټر ساينس ډیرو پانځن سره نمرې خوړل کېدل، خو په ډیر شو نمرو کامیاب سو، مګر دا چې اقتصادي توان نه درلود او اقتصادي ضعیف او هغه منفقي واخیستل او لاړې.
هغه دولتي محصلین چې هغه وتل مشکل لري، لیلې نه لري او پانتون پاتې جمهور په خپل راغلی ته والي صاحب سره مومدل ته غونډه وکړه. والي صاحب کوم چې د والي صاحب واسه کې چې غوښتنه ځینو کوم چې زموږ دی مسلین ست پانتون پاتې جې تاسو کوم کار زموږ سره کولای ستاسو موږ مشرانې سبا دا ونه وایي چې موږ سره تعلیم پاتې موږ ته سوځ موږ دونه کسان تعلیم پاتې تاسو واسه ولي موږ تنول.
بل خو د ننګرهار د والي د دفتر رئیس مسعود عزیزی له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ومنله چې په سلګونو مسلین د لیلې د نشتون سنز سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمون غاک په منځنۍ سپه 1290 او FM 100.5 اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی چې د ایران حکومت په سوریه کې د خپل ملګري د ساتنې لپاره هر هڅه کوي او د سوریه پر گاونډو هیوادونو غږ وکړو چې خپل فضا او ځمکه د سوریه پر ضد کارول کې دوه څخه وساتي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران حکومت اوس مهال د سوریه د رژیم لپاره یو مهمه او حیاتي سرچینه ده. هیلری کلینټن ټینګار وکړ چې تیر اونۍ یو لوړ رتبه ایرانی مقام دا تایید کړ چې د ایران د انقلابي ګاردغړي په سوریه کې فعالیت کوي، نو په دې کې شک نشته چې تهران به په دمشق کې د خپل وکالت او د ملګري د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. میرمن کلینټن د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د سوریه ملګري هیوادونه په غونډه کې وویل
Iran will do everything it can to evade international sanctions.
ایران به د نړیوالو بندیزونو څخه د سوریې د ساتنې لپاره هر هڅه وکړي. د بلګې په ډول تیر کال یو شمېر ترکی څارونکو د ټوپکو، ماشیندار او د هاوند مرمیو بسته چې د موټرو اضافي پرزې نومور باندې لیکل شوی وو، موندلی وو چې د ایران هوایی چلند په وسیله سوریې ته لږدول کېدل. د عراق د اعلان چې غواړي سوریې ته د تلونکو ایرانی الوتکو وخت نا وخت تلاشي وکړي، موږ هڅوي چې د سوریې پر ټولو ګاونډیو غږ وکړو چې خپل خاوره او فضا د دې وساتی چې د بشار لسد رژیم جګړې ته ملاتړ ورسوي. په عین حال کې د عرب لیگ یا د عربي ټولنې مشر نبیل العربي پرون په همدې غونډه کې وویل چې د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پریکړه مهمه ده. دا وای هغه مهمه پریکړه چې په جنیوا کې وسوا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو منلي دا د چې باید په سوریه کې یو انتقالي بهیر پیل شي. انتقالي پروسه دا معنی لري چې د بشار لسد رژیم ځای باید د سوریه د خلکو د حق او غوښتنې سره سم بل رژیم ته بدل شي. پرون د سوریه ملګری هیوادونو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سوریه سره د لشتلژه 45 میلیون ډالر مرستې اعلان هم وکړ. هیلری کلنټن ویل چې 10 میلیون ډالر به په سوریه کې د تشدد څخه متاثر شوی خلکو ته د روغتیايي مرستو لپاره ځانګړي سي او 15 میلیون ډالر به په سوریه کې د اپوزیسیون ملکی ډلو ته ورکړي سي.
عزتمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ دغه ټول مطالب زموږ په ویب سایټ کې هم وګورئ. زموږ د ویب سایټ ایڈرس دی ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .org. په همدې سره